سلامونه، وخت په خیر. نن چهارشنبه، وخت په افغانستان کې د ماسپښین 4 بجې دی. زموږه کله ذاتي رادیو نه اوري په مو کې د دې ساعت خبرونه ته. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لاروه نن چهارشنبه د کپ په 9 د سوداګریزو توګو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره په داسې توګه پرانستل شي چې په نوبت به ګاډو ته، یعنی موټرونو ته، او همداراز نورو کسانو ته به پکې اجازه ورکول کیږي. په ترتیب باندې به وروسته زموږ همکار راپور راکړي. د تورخم لاره 15 ورځې وړاندې د فبروري په 1 هغه وخت پاکستان لخوا وتړل شوه کله چې طالب ځواکونو دې لارې ته نږدې د پوستي جوړول پیل کړل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې تړل کېدل سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسولی. طالبانو نن چهارشنبه د کپ 19 د غزنی ولایت په د 1 ولسوالۍ کې 2 کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله وه په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په اکسیه پخواني ټویټر کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 دورې وهل شوي دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د 2 کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړې توګه په محضر کې تل د بشري حقونو سازمانونو په ځانګړې توګه ګرو ملتونو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي دي. نورستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې 12 تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د خبر له مخې نن چهارشنبه د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په دهن پیار کلی کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 12 تنه ټپیان شوي دي. د نورستان د امنیه قومندانۍ ویاند غلام رحمان حیدری ویلي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوښته او چپه شو. د نوموړي په وینا د سیمې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او ټپیان یې د ولسوالۍ ملکی روغتون ته لیږدولی دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، د لارو د خرابوالي او د ترافیکي مقرراتو د نه رعایتیدلو له کبله کیږي. د ترکیې پولیسو د استانبول ښار د فساد په تور مخاروال د فساد په تور نیولای دی. د رویټرز د خبر له مخې نن چهارشنبه د ترکیې د سی ان ترک تلویزیون راپور ورکړی چې د ترکیې پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د یوې جرمي ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د یوې ترهګرۍ ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوس مهال د ترهګرو لپاره په یوه پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. هغه دا خبره د سه شنبې په ورځ د کپ 20 د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلاني غونډه کې په خپله وینا کې وکړه. بلاول بوټو زرداری دا خبر داری هم ورکړی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ اور او ګاونډیو هیوادونو ته هم خپرېدلی شي او هغه د سیمې له کیلو خوا وغوښتل چې دا ګواښ جدي ونیسي. دا څرګندونې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکو اورګاډي له برید وروسته وشو چې 1400 زیات کسان یې یرغمل کړي وو چې د بلوچ ازادي غوښتونکو په نوم یوې ډلې مسؤلیت هم منلی. تر دې مخکې د پاکستان پوځ هم ورته ادا کړې وه، ویلي وو چې په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکو اورګاډو برید د افغانستان له خاورې څخه همغږی شوی دی. خو بیا د طالبانو حکومت د دې خبرو په ترڅ کې ویلي وو چې موږ دا ردوو. قهار بلخي په خپل اکسپان کې لیکلي چې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د غیر مسؤلانه سرګندونو پر ځای دې پر خپلو امنیتي او داخلي ستونزو تمرکز وکړي. قطری او چینایي چارواکي په افغانستان کې د وروستي او تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د دې وزارت څنګه استازي فیصل بن عبدالله آل هنزاب د کپ پاتويشتمه د سه شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یوشیا وینګ سره ولیدل. یاد وزارت په خپل اکسپان کې لیکلي چې د دې لیدنې خبرداري ورکړي. ویلي دي چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحې او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همدارس په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې وکړي. او د اوکراین پوځ د چهارشنبه په ورځ د کپ 19 وویل چې د دې هیواد د هوایی دفاعي سیستم په یو ورځ کې د 140 روسي بې پیلوټه الوتکو څخه 22 دي. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوځ په اړه ویلي چې 55 نورې روسي بې پیلوټه الوتکې د الکترونیکي جنگي تجهیزاتو کارولو سره له لارې ورکې شوې دي. قدر منوریدونکو دا خبرې ټول ګلما فرشته سحاق سراوري چې په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره همکاري کوي. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په ترڅ کې به را سره واورئ چې په خوست ولایت کې د ځینو پروژو خدماتي پروژو نه خلکو ځایي خلکو هرکلی کړی دی.
زمونږ ته دا ریکور زمینه برابره شوې ده، بل دوی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډه یا مایبان دای هم په نظر کنولې دي. خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي.
او دا به هم را سره وړاندې واوري چې د تورخم صورتحال څه دی، په دې اړه بس موږ همکار هم موږ سره خبرې وکړي. خو په راپورونو کې د افغانستان هم تاسو ته راپور لرو چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې طالبانو حکومت ته یو موسیقي باندې بندیز لګېدل، خو بیا هم د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي جوړوي.
نو د افکارو د تولید برخه کې که مونږ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم دا دی.
وړاندې د دې راپورونو او نور راپورونو تفصیل را سره اوریدلی شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې تبیا هم خراغلست پایل کو د نن ورځې په تازه موضوعاتو باندې. څنګه مې چې په پایل کې هم ویلې، نن اټکل کیږي چې د تورخم دروازه د دواړو خواو په مخ خلاص شي. د دې خبر مو واورید. خدا چې نور څه تازه حال دی په دې کې. موږ سره د ازادي رادیو د مشال برخه همکار فرحت شینواری د خبر پښتونخوا د تورخم ته اخ غاړې نمو سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. شینواری صاحب، ډیره زیاته مننه چې سره یې که د تورخم تازه صورت حال موږ سره شریک کړي چې دروازه نن خلاصه شوې ده، که خلاصیږي توافق په څه شوی دی؟
دا چې نن دواړو خواوو حکومتي چارواکو ترمنځ چې کوم مذاکرات یا خبرې اترې وشوې، نو په هغې کې په دې باندې سره متفق شول چې وربند به عملي شي هم نن نه، د مارچ 19 نیټې نه، ورسره چې کوم تعمیراتي کارونو لوجي لیا د نو پوستو تاسیساتو لوجي کومه لانجره پورته شوې وه، په تاسیساتو باندې هم کار بند کړل شو او باقاعده په تورخم کې دواړو خواو ته د کسټم او ګمرک چارې چې کوم دي دا فعال کړل شوې دي. دا اوس د پاکستان په وخت څخه اوشه 4:30 بجې باندې له جمرو د تورخم په لوري باندې افغانستان ته مال وړونکو گاډو حرکت وکړ او دا مهال یو گاډی صفري نقطې ته رسیدل دی او الته چې کوم دی په دې کې کوم مال دی هغه به کلیر کړي، چې کومې قانوني چارې دي هغه به پوره کړي او شیبه پس پا د گاډی په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي. دې لپاره داسې یو ترتیب نیول شوی چې نن 4:30 بجو نه به چې کوم دا د کارګو یا مال وړونکو گاډی دي چې کوم دغه گاډی دي دا به واوړي او ورسره به لږ شمیره کې ایمرجنسی ناروغانو ته اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته داخل شي. خو بیا مسافرو او دایمي ناروغانو ته ویل شوي چې دوی به د مارچ په 20 نیټه په دې باندې بیا تګ راتګ کړی شي.
ډیره زیاته مننه شیروار صاحب. ځینې راپورونه وایي چې د تورخم دروازه ګواکې نن نه خلاصیږي او 15 تاریخ ته دا ماتل شوې ده، او دا ده چې په هغه تاریخ به د موټرو او د ناروغانو پر مخ دا دروازه خلاصیږي. دغه راپورونه تر کوم حده پورې حقیقت لري؟
داسې خو څه خبره ځکه نشته چې ما هم دا اوس په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر سره خبرې وشوې چې هغه الته کې د گاډو اړولو مسول دی. هغوی په خپله ما ته وویل چې دغه ترتیب جوړ کړل شوی چې نن به خامخا دغه گاډي افغانستان ته واوړي، او دوی دا هم وویل چې بالکل صفري نقطې ته گاډي راورسېدل. دا خو ډېر ورځو نه دواړو خواو ته تورخم خالي کړل شوی و، دفترونه بندو، ورس تړل شوی، نن خو ټول چار فعال کړل شوی دی او اوس داسې راپورونه راځي او لیدل کېږي چې گاډو باقاعده تورخم ته حرکت وکړ، صفري نقطې ته ورسېدل او بس اوس به تقریبا چې یو گاډی نیمه وخته هم وي. او نن په نولسمه نیټه دوی په تحریري توګه په لیکلې بڼه هم ما سره دوی خپل دریځ او دغه خبر شریک کړی چې په هغې کې دا وخت ورکړل شوی چې نن د مارچ په نولسمه نیټه به گاډی واوړي او ورسره ایمرجنسي ناروغان چې هغه په امبولنسونو کې دي، مطلب او بیا د مارچ په یوویشتمه نیټه باندې به عام مسافرو او دایمي ناروغانو لپاره دغه دروازه خلاصوي. دغه مطلب حتمی سرکاري موقف دی د چارواکو چې په لیکلې بڼه هم موږ سره شریک شوی او داسې ماته خپل ویلي دي.
شینواری صاحب، په دغه موده کې چې دغه دروازه بنده و تاسو هلته په سیمه کې وی له خلکو سره په اړیکه کې وی، څومره زیان یې ورسوه ځایي خلکو ته، سوداګرو ته دغه د لارې بندېدل په بیا بیا او دا دفعه ډېره اوږدام شوه، دا څومره زیان اړوونکی وو د دواړو اړخو لپاره؟
داسې و چې تورخم دروازه پخوا هم دواړو خواو ته بچکله تاسیسات کېدل، یو بل به من اکتل لدی تاسیساتو، خدا وار داس یو کیسه ولیدل شوا چې دواړو خواو امنیتی ځواکونو یو بل مورچې په نخه کړې او ډېرې درنې وسلې په یو بل باندې وکارولې او مرګ ژوبله هم پکې رامنځته شوه او دواړو خواو ته ډېرې ودانۍ په لویو ګولیو لګېدلې دي، یو بل تاسیسات یې په نخه کړي دي. نو په تیرو وختونو کې داسې د دغې کچې دا نښته یا جګړه نه ولیدل شوې لکه دا ځل چې وشوه. یو خو دا لوی تاوان واوخته دواړو خواو ته، مرګ ژوبله وشوه او ورسره د تجارت په هکله به زه دا ووایم چې هغه خو چې تورخم دروازه دوه یا دریو ساعتونو لپاره وتړل شي، نو چې کومې تازه میوې دي سبزۍ دي دواړو خواو ته وړي راوړي هغه خرابې شي، مالوالاو ته ډیر زیات تاوان ورسی، ترانزټ ټریډ یا سوداګری ودرګي، بیا په تورخم کې چې کوم په زرګونه مزدوران کار کا هغه بے روزګار شي. دغه شپږ ویشتو ویشتو ورځو راځي نه هم دوه خیز تجارت شوی دی، زیاتره مال وړونکي ګاډي له تورخمه ډیر ته پیښور ته ستانه کړل شوی وو، ځنې خلکو خپل مالونه چې کومې تازه سبزۍ میوې وي په نیمه بیه خرڅې کړې، ځنې خراب شولې. او دا تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې په یو یو ګاډي کې په کروڑونو روپو مال مې، په لکونو روپو مالونه مې، نو دې چې کوم حجم یې د ورځې په حساب دا بیا په مطلب په اربونو روپو کې
ډېره زیاته مننه
دا جوړگی.
مننه کور ودان فرحات شینوار د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال وو چې د تورخم تازه صورتحال را موږ سره شریک
ل. شخړو
ل، اعتراضونو
ل، بازارونو
ل، لوبغالو
ل، نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ.
بیا هم خبري ټولګې ته مخه راغلاست ترته وایم. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنېدل هغوی له ځورونې، بېوزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یا سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستاني پولیسو له سخت چلند سره مخامخ شوي دي. په همدې اخلاص زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی، جزئیات یې واوري به تر راګرځو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپې وهلي، هغوی زورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالې وستوګنې اسنادي ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي، په داسې حال کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له ځورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د آسیې برخې د مشر الین پیرسن له قوله لیکلي پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې لسپکاوۍ ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بېرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لورې د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښې او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته وویل
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنی وهی ټکوي وګوري تاسو مره به احترامي ده. یو شمیر ډیر اوقدی چلن کوي. وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پریږدي.
خانه به خانه پالیت
کوټه کوټه یو کتله خلک ډیر وزورول ویلې زی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو. ګرځیدل را ګرځیدل نه شو، هر ځای ستونزې او جنجال نه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ یو دیشمه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بیرته ستنېدل ورته ډیر ستونزمند دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهلي شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي. خو د پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلیو کې د یو این او پی سی یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانیو په لګښت د یو شمیر پروژو د پلي کېدو کار پیل شوی دی. مسؤلینو وویل یادې پروژې به د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د کانالونو، ترانسپورټ او خلکو لپاره د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په برخو کې پلی شي. ځایي خلک یادو پروژو ته خوښ دي او زیاتوي چې په دې سره به له یوې خوا ورته د ژوندانه یو شمېر اسانتیاوې ور برابر شي او له بل لوري به سلګونه او لسګونه ځوانان په دې کې لنډمهاله توګه باندې په کار او مزدوري بوخت شي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شئ.
د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به په کې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د زینخیلو په سیمه کې د یو محافظوي دیوال د کار د پیلېدو په ځای کې د پلي کوونکي انجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال راډیو ته وویل
15 کلو کې به 15 پروژې تطبیقېږي او دا پروژې به د آبیارۍ، ترانسپورټ او برسنۍ په برخه کې وي او په دا کې دغه د پوست حجرین پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوالی لري په دا نه به 2.8 میلیونه افغانۍ مصرف کېږي.
د نادر شاه کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوي پروژې پلي کېږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو، یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کېږي. یو تنځایي اوسیدونکي احمدالله وویل
موږ د دغې موسسې څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا ریکور زمینه برابره شوې ده. بل دوی دغه فکر هم لري چې اتمان کونډ یا مایبان دای هم په نظر کنوالې دي. خو می غوښتنه ده چې موږ باید د کور زمينه برابر شي.
د نادر شاکور ځوانان وایي کچېرې نړیوال بنسټونه دوی ته کور دننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي، نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي. یو تن کارګر متی اوله وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی دلته ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادو ته ځي. دا کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفې شو. دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفې نه لري. دوی ته باید د کور زمینه برابره کړي. دا رقم څه په کور ویچي
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بېلاریو خوندي پاتې شي. وي یو بل تن کارګر ځوان بختوله وویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي، ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته کور بند اخته کېږي. چې څومره مصروف وي دومره دا ذهن جوړېږي، دومره دا وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلې کړې، خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسېدونکي یې د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. البته نن په افغانستان کې دغه راپور چې زموږ همکار سنا کاکړ چمتو کړی دی وایي چې یو شمېر افغان ځوانان ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی وایي دا پلیټفارمونه لکه انسټاګرام، یوټیوب، ټلګرام او نور یوازې د اړیکو وسیلې نه دي، بلکې د زکړې، تفریح، سوداګرۍ او د ځوانانو د کلتوري او ټولنیز هویت د څرګندولو لپاره یو مهم چاپیریال بدلولای شي. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمیر ورنه سمه استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیزې مثبتې ګڼي. جزئیات یې زموږ همکار سنا کاکړ راکوي.
ما خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتن زورګر سارا سیدی ده وایي ټولنیزو رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو آثارو ته بازار موندنه وکړي. سارا زیاتوي
و بر علاوه ما از دی طریق تانسته
سینی کسانو چه ویلی انزورون یه جو کرم یه هم ده تابلوگان و سرمایی شکره چه ما وسته جو کردی ده ده ترسای ما بخپل رشته که خپل معلومات زیاد کردی هغه چه کتابونو که می ندی موندلی.
سروای دی ده طولانی سورسانی و للاره انسانان هم خب پیجندلی او غور دوستانی پیدا کردی.
دم ده اوس محلم زیو نویش بز دکو ماو تقریبا نوی افیسده مواد پر انترنت کدی او حل تهلوال ما.
دا بیا په خوانی خبریال زاهد سمد زید دی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی. خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ ځینې منفي اغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټفارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډیره پورې خپریږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي. څه دغه هغه بد اړخونه دي، خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټفارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمېر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافي هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څیر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولی شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي او په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
کاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغیزې هم لري، خو ټینګار کوي که له ټولنیزو رسنیو په مسؤلانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي، د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
ازادي راډیو د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومان او تا موسیقي خورا مهمه بولی او وای چې د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. په دې اکلا دغه تا جالب راپورت وکړي. سندرغاړي ګودرزازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبره یې ټولو افغان ماشومانو ته ویلې ده. ګودرزازی چې باور لري د موسیقۍ له لارې باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د دا شان سندرو ویل ډیر مهم بولي. ګودر ازادي راډیو ته وویل،
نو د افکارو د تولید برخه کې کمونګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم همدا
ده. ګودر په خبره د سندرو لالارې کولای شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسوو. نو موړی وای ماشومانو ته د موسیقۍ په برخه کې نورو کارونو ته هم ژمندې.
بی 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 الف 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 ر ر ر الف 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 نون باران نون باران نون باران نون باران 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 باران.
بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومانو ته یې څو سندرې ویلې دي. خغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومانو ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل،
په موږ ډېر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خود مخکې شي اداره د مخکې شي چې موږ ورپسې کار وکړو.
افغان ماشومانو ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نوموړی تازه دوی ته څلري او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولی، خو وای د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل،
خلاف از یکی د دیگر اکثر کشورها
تدی خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشین ته ځانګړي موسیقي تولیدیږي او د موسیقي د خوندو پروګرامونو یو برخه وي. خو له بده مرغه افغانستان کې ډیر کم او ډیر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نو موړی موسیقي د ماشوم د حافظه، ذهن، روحي او رواني وړتیا او د ودې لپاره ډیره مهمه ګڼي. د خغلی سرمست په وینا، دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډي جوړه کړې و. دا سرګندونه داسې مهال دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولې دی. دوی موسیقي حرام غړي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواد وتلې دي وخت په وخت خپلو نویو سندرو او کنسرتونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي رادیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقۍ وده او ساتنه ده.
دروژې رنگونه
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسنی لسیمې پیغام درته پریدم. نو مې نعمت ته روزه خو الحمدلله ښه تیریږي. زموږ په منطقه کې خو سړزی ده، نو روزه ښه تیریږي. روزه مبارک. دې کار ټیم هم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي، بس یو څوک یو نهلګی دی. نو خدای دې وکړي په ټولو مسلمانانو دغه په خیر تیر شي. همداسې تنده نه لري، لوږه نه لري، خو ګراني ګراني ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې ولا شي. هر څو وګرځي کار نسته، خلک ډیر مجبور دي، ډیر بې وزلې دي.
مالا شوره رویدان دوال ډیر شایسته تیری شخ پنیکه کې د هیڅ یو د نه خبرم نستان دی. بل نو کلهش ګرانې ده دا نو بس کلرو کې ډیرو د پاکی تیری یا هم پر پاک تیری ان شاء الله.
سلامونه نه کې هله وروره، بس خبره د سیده کنه چې پیسې نوی کار نوی، نو ټول بازار چې په واره پیسې، نو بیا تاسو سره چې واره پې نوی، نو دا بازار ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي، پیسې چې پیدا کړې د هغه لپاره کار ضروري ده، او چې کار نه وي نو د شي بیه کولو قیمت ټیټو جګدا هیڅ معنی نه لري.